دیگر همکارم سالم محمد صالح با شماست.
ډیره مننه مالیه جانې. په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوید خپل کوربا او تخنیکی همکار طاهر روشن سلامونه ومني. په راپورونو کې اوري چې د امریکا د کانګرس له وروستۍ غونډې څخه مهم خبره و چې له افغانستان د روان کال تر پای د امریکایي ځواکونو د وسلو پریکړه لیک رات کړ. د دې ترڅنګ نور مسایل هم چې خو تر هرڅه مخکې د دې ساعت خبرونه. په فایل کې د څو خبرونو لنډیز. د امریکا په کانګرس کې د خلکو د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک رات کړ چې د روان 2011 میلادي کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه پکې سوې وه. د روسیې په مشرۍ د سیمه ییز امنیت یوه ټولنه وایي تر اوسه لا وختي ده چې ناټو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. ایساف وایي چې په کونړ کې ګڼ وسلول په پوځي عملیاتو کې وژلي دي. د دې ترڅنګ په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان د حکومت چارواکو په شمالي وزیرستان کې پر یوه قومي جرګه د مشکوکو بې پیلوټه امریکایي الوتکو د هغه برید په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی چې ویل کېږي په لسګونو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله راوښتې ده. بل خبر دا دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک په دې هدف تصویب کړ چې لیبیا د الوتکو په ممنوعه زون کې شامل سي او د دې هیواد واکمن دا ځواک ونه لري چې پر مخالفو ځواکونو حمله وکړي. بشپړ خبرونه اورئ. د امریکا په کانګرس کې د خلکو د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک رد کړ چې د روان 2011 میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه پکې سوې وه. د ټاکلې محلوي شاه مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړه لیک طرحه د جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو لخوا د رایو په اکثریت رد شوه. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای سي. د روسیې په مشرۍ د سیمه ییز امنیت یوه ټولنه وایي تر اوسه لا وختي ده چې ناټو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. د ډلې امنیت د ټولنې مشر نیکولای بوردیوژا پرون په تاجکستان کې په یو کانفرنس کې ویل افغانستان له موجودو ګواښونو سره په یوازې ځان مقابله نسی کولی. بوردیوژا زیاته کړه چې په افغانستان کې د تاجکستان، قرغیزستان، ازبکستان او قزاقستان ځوانان روزل کیږي څو وروسته بیا د ګډو پولو له لارې بیرته خپلو هیوادونو ته ستانی سي او سیکولر حکومتونه تهدید کړي. دې مقام زیاته کړه په اوس وخت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل به په دې معنی وي چې افغانستان به له پراخو ستونزو سره مخامخ سي او د ځنی آسیا د ټولې سیمې لپاره به یو غوښ رامنځته کړي. د ډلې امنیت په تړون کې روسیا، بیلاروس، ارمنستان، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان غړیتوب لري. ایساف ځواکونه وایي چې د کونړ په شیګل او شلتن ولسوالۍ کې پرون پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې ګڼ وسلوال وژل سوي دي. د دغو ځواکونو په اعلامیه کې راغلي لومړی وسلوالو د ایتلافي ځواکونو پر ګزمې د سپکو وسلو ډزې وکړې. ایتلافي ځواکونو ځوابي حمله وکړه او د هوایي بمبارۍ په مرسته یې ګڼ کسان ووژل او یو تن یې ټپي کړ. په اعلامیه کې د وژل سوو کسانو شمیر نه دی په ګوته سوی. دغه ځواکونه دغه راز په خپل اعلامیه کې خبر ورکوي چې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې له افغان ځواکونو سره په ګډه د وسلوالو طالبانو د بمونو یو ماهر حاجی نیک نیولی دی. تیر شپه د ننګرهار په خوګنۍ ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو ځان وژن کې حمله وسوه. په سیمه کې د ایتلافي ځواکونو یو ویان د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په دې پیښه کې یو ټانګ ویجاړ سوی او چا ته د سر زیان نه دی اوښتی. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادعا یې کړې ده چې په دې ځان وژن کې حمله کې یې یولس امریکایي عسکر وژلي خو بهرنیو ځواکونو دغه ادعا رد کړې ده. او دا هم د سیمې او نړۍ څورستي خبرونه. د پاکستان د حکومت چارواکو په شمالي وزیرستان کې پر یوه قومي جرګه د مشکوکو بې پیلوټه امریکایي الوتکو د هغه برید په وړاندې سخت عکس العمل ښودلی چې ویل کېږي په لسګونو ولسي خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. بې پیلوټه الوتکو د پنجشنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په د تخیلو سیمه کې د خلکو پر یوه لویه ډله د توغندیو برید وکړ چې پاکستاني چارواکي وایي قومي جرګه وه. په دې برید کې د راپورونو له مخې 140 کسان مړه او لس تنه نور ټپیان سوي دي. د پاکستان د ولسمشر صدر اعظم د پاوز د لوی درستیز او همدرس د خیبر پښتونخوا د والیا گورنر له دفترونو څخه په خبرو سوي خبر پاڼو کې د دې پیښې په وړاندې سخت عکس العمل شول سوي دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د لیبیا په جګړه کې د نړیوالو پوځي مداخله لپاره خپل لار صفا کړه. پرون دغه شورا یو پریکړه لیک په دې هدف تصویب کړ چې لیبیا د الوتکو په ممنوعه زون کې شامل سي او د دې هیواد واکمن معمر القذافي د ځواکونه لري چې پر مخالفو ځواکونو حمله وکړي. خو د پریکړه لیک له مخې د لیبیا خاورې ته د بهرنیو عسکرو لیږل رد سوي دي. دغه پریکړه لیک په لسو مثبتو رایو سره تصویب سو. خو روسیې، چین، برازیل، هند او جرمني ممتنع رایې ورکړې. ډیپلوماټانو ویلي دغه پریکړه لیک به د برېټانیا، فرانسې او امریکا په مشرۍ ائتلاف ته لاره ورکړي چې د قذافي پر ځواکونو هوایي حملې وکړي. سپینې ماڼۍ ویي د امریکا ولسمشر باراک اوباما د برېټانیا له صدر اعظم ډیوید کامرون او د فرانسې له ولسمشر نیکولاس سرکوزي څخه وغوښتل چې د دې پریکړه لیک د ډاډمنې اجرا پر لارو چارو بحث وکړي. د سپینې ماڼۍ په بیان کې ویل شوي چې درې واړه رهبرانو موافقه وکړه چې د لیبیا د رژیم مشر باید د پریکړه لیک له شرایطو سره سم د ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ د دې پریکړه لیک هرکلی وکړ. ویل هدف دا دی چې د لیبیا د ملکیانو د وینې تویدنې او زیان مخنیوی وسی.
This resolution calls for an immediate ceasefire, for an end to violence.
د یوې پریکړه لیک د چټک قربند او د تاوتریخوالي د مخنیوي، لیبیا ته د پردیو مزدورانو د راوستلو او د مامن القذافي پر رژیم د بندیزونو د سختېدو غوښتنه کوي. پریکړه لیک دا هم غواړي چې لیبیا د الوتکو په ممنوعه زون کې شامل سي، دغه راز د ملکي لیبیایانو او د بنغازي په ګډون د ملکیانو نورې ګڼمیشتې سیمې خوندي سي. دغه شهر په تیرو ساعتونو او ورځو کې د بریدونو له کبله زیات ګواښل شوی دی. د امنیت شورا د دې پریکړه لیک له تصویب وروسته په بنغازي شهر کې چې د خلیفانو په ولکه کې دی د خوشحالۍ د ډزو ژغونه اوریدل سوي دي. په جاپان کې نن کارکونکو هڅه کوي د استراري عملیاتو په مرسته د زلزلې او تسونامي ځپلې اټومي بټۍ سړونکو سیستمونو ته برېښنا یاد کړي او په دې توګه د دغو ترحد زیاتو تودو سویو ریاکټورونو څخه د وړانګو د مصیبت پارونکو خپرېدو مخنیوي وکړي. تمه کېږي د پایتخت توکیو د شمال په 250 کیلومتري کې د فوشیما دایچی اټومي بټۍ د ریاکټورونو د سړولو لپاره څوټنه اوبه وبهول سي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار د ادارې مشر یوکیو امانو نن په جاپان کې روان استراري حالت ډیره جدي پیښه وبلله. نوموړي په جاپان کې د خبرو پر مهال ول د وضعیت د کنټرول لپاره نړیواله همکاري ته اړتیا ده. اخو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د اټومي تاسیساتو د مسؤلیت په اړه د هر اړخیزي څېړنې امر کړی دی. اوباما ویلي دی چې په جاپان کې له زلزلې او تسونامي وروسته د دې هیواد له اټومي بحران څخه باید زده کړه وسي. د زیاته کړه د امریکا حکومت دا مسؤلیت لري چې له دې بحران څخه درس واخلي او د خلکو امنیت او مسؤلیت خوندي کړي.
Even as Japanese responders continue to do heroic work.
They way hatakat saham Japanian da khpulo atalwali has to sadawam warkawi khomosh ko hijo che do Fukushima daichi atomic reactor no tarasada lezian da hago khalgo jwan tazian arwi che do ta'sisat ta nijdi usiji nazaka parun muwel che hag amerikayin che do ta'sisat pa 80 kilometri ke astognalari bayt nuru zainata ulejdawalsi da prekla da ilmi tsirani aw daqiq la shon par bansat semida muj la dil aro sa khap kara استو هڅه کوي چې په امریکا کې د نن او بهر د خپل اتباع او مسؤلیت خوندې کړو. او به ما د غرزیات کړ چې د ګمان نه کوي چې د جاپان د زیانمنه سوي اټومي بټې د رادیو اکټیو د مزور موادو وړانګې به د امریکا لویدیزو سواحلو او په بحر الکاهل کې د دې هواد نور سیمو ته خبرې سي. د سعودي عربستان سلطنتي محکمې اعلان کړی چې په پام کې د دې هواد پاچا ملک عبدالله نن جمعه ملت ته په وینا کې څونی وی فرمانونه ورکړي. د متحده ایالاتو څخه تر راستنېدو وروسته به د ملت ته د ملک عبدالله لومړی وینا وي. د سعودي پاچا په امریکا کې د علاج لپاره د درې مشتلو تیرولو وروسته تقریبا یو مشت مخکې خپل هواد ته ستون شو. سعودي خبری اژانس د دې فرمانونو د څرنګوالي او دا چې د سعودي پاچا په دې فرمانونو کې څه ویلي دي نور جزئیات نه دي ورکړي. سپین ماڼۍ وایي چې د شپږو اړخونو د خبرو اترو لیبیا پیل مخکې شمالي کوریا باید یو لړ قاطع اقدامات عملي کړي. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي مارک ټونر پرون څرګندونې وکړي. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا چارواکو د روسیې یو استازي ته چې له دې هیواد د کتنې په حال کې دی ویلي چې شمالي کوریا له مخکنی شرط پرته په دې خبرو اترو کې ګډون ته لیوالتیا لري. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 9 دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري چې د امریکا په کانګرس کې د خلکو د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک رد کړ چې د روان 2011 میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه پکې شوې وه. د سالنګ د لوی لارې ساتونکي وایي چې د دې لارې امنیه نیولې ده او خلک کولی شي چې د نوروز میلې ته په ډاډه زړه مزار شریف ته ولاړ شي. په یو بل راپور کې به دا وایي چې طالبان له عکسونو او فلمونو په تبلیغاتي جګړه کې څنګه استفاده کوي. په افغانستان کې د جګړې پرشکیلو خو فشارونه زیات شوي چې د سولې خبرې پیل کړي. نور مسایل هم څېړو. ستاسو د لیکلو پیغامونو یا اس ام اسونو پر اساس جوړ شوی پروګرام د همدې خبرونې په دویمه نیمه کې اوري. نن جمعه ده کب یهود و ویشتمه چه ده مارچ لا ترسمی سره برابره ده. امریکا پا کانگریس که ده خلگو ده استاز جرگی پرون حقا پریکرالی کرد کرد چه دروان 2011 میلادی کل ترپایه لافغانستان ده امریکایی زوکونو ده وطولو غشتنه پکی سویوه. ده استاز جرگی پریکرالی که ده امریکا لولس مشر براکو با ما سخه غشتی و چه دروان میلادی کل پپایی که امریکایی زوکونو لافغانستان سخه و باسی. ده ده غشتنی پرندی امریکایی چارواکو پرون سخت اکسالمل و شد او ویل چه ده زوکونو به وقت استل با لترورزم سره ده جگری بهیر تا سخت زیان واروی. په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور لنډیز له احمد تکل څخه خبري.
له ټاکلي مهالوېشه مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې لیک طرحه د جمهور غوښتونکو او ډیموکراتانو لخوا د رایو په اکثریت رد شوه، او په دې توګه د کانګرس د خلکو د استازو جرګې د افغانستان د جګړې لپاره د امریکا د ولسمشر براک اوباما ستراتیژي تایید کړه. د پریکړې لیک مسودې ته 328 مخالفې او 3 نوي موافقې رایې ورکړل شوې، او څرګنده شوه چې د امریکا د ملي امنیت په مسله کې دواړه ګوندونه ورته نظر لري. لټاکلی مهالویش سره سم په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځي ماموریت د 2014 کال په پای کې ختمیږي، خو په پریکړلی کې لولسمشر براک اوباما څخه غوښتنه شوې و چې امریکایي ځواکونه د روان کال تر پایه له افغانستانه وباسي. په دې اړه په بحثونو کې د جمهوري غوښتونکي ګوند استازي کریس ګیبسن وویل چې د خلکو استازي باید د پوځ د عمومي قمندان او د ځواکونو تر څنګ ودرېږي او دا ماموریت پای ته ورسوي. د خلکو د استازو په جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشرې ایلیانا روسلهټینین خبرداری ورکړ چې له افغانستانه د امریکا بې وخته وتل به له تروریزم سره د جګړې چارې ته زیان وړوي. میرمن روسلهټینین چې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړې ده زیاته کړه د امریکایي ځواکونو بې وخته وتل به په افغانستان کې د امریکا او د هغې د متحدانو هڅې زیانمنې او د امریکا ملي امنیت ته به ګواښ رامنځته کړي. د خبرداری ورکړ چې داسې یو اقدام به پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 په څیر نورو حملو ته امکان برابر کړي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس جرګې ته خبرداری ورکړ او ویل چې د داسې یو پریکړه لیک تصویب به د دې باعث شي چې القاعده او طالبان د خپل بریالیتوب د نمانځنې جشنونه جوړ کړي. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې که څه هم د استازو د جرګې پریکړه لیکونه اجرایوي صلاحیت نه لري او یوازې د جرګې د غړو نظریات څرګندوي، خو د پوځونو د ایستلو په اړه بحثونه په حقیقت کې ښیي چې د جګړې اقتصادي فشار ته په پام سره کانګرس په افغانستان کې د جګړې له کبله خپله حوصله له لاسه ورکړې ده. جنرال پیټرایس د کانګرس د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل له افغانستانه د ځواکونو بې وخته ایستل به د امریکا ملي ګټو ته یوه ستره ضربه وي. اوس مهال د امریکا نږدې 100,000 او د متحدانو یې شاوخوا 40,000 سرتیري په افغانستان کې دېره دي. دا په داسې حال کې ده چې په پام کې ده د افغانستان د ځینو سیمو د امنیتي چارو مسؤلیتونه ډېر ژر افغان ځواکونو ته وسپارل شي. یو امریکایي چارواکي ویلي و چې په دې ډله کې د کابل، مزار شریف، لشکرګاه، هرات، پنجشیر او بامیان ښارونه شامل دي. خو د افغانستان دفاع وزیر جنرال رحیم ورداک په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې دا اټکل ناسم وباله او ویل چې په پام کې د افغان ولسمشر حامد کرزی د نوروز په ورځ د ټاکل شویو ولایتونو فهرست اعلان کړي.
په افغانستان کې د جګړې پر شکیلو خو فشارونه زیات شوي چې د سولې خبرې پیل کړي. نیویارک ټایمز رسپانې تر دې سرلیک لاندې په یوه مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونو په غرو رغو کې پر وسلولو طالبانو فشارونه څو چنده زیات کړي، لویدیځو ډیپلوماتانو د طالبانو مشرانو او افغان حکومت په دې اړه چې په څه ډول کېدای سي روانه جګړه پای ته ورسول سي پر سختو لارو چارو غور پیل کړی دی. د نیویارک ټایمز رسپانې د دې تحلیلي مطلب مهمه برخه له نوریاس نوري څخه اوري.
نیویارک ټایمز په کابل کې د یو لویدیځ ډیپلوماټ په حواله وایي چې وضعیت د بدلېدو په حال کې ده. که طالبان ومني چې له خبرو سره لیواله دي نو کېدای شي هر څه ډېر ژر تغییر وکړي. د نیویارک ټایمز په وینا طالبانو که څه هم په ښکاره تل په دې خبرې ټینګار کړی چې دوی به تر هغو پورې د سولې خبرې ونه کړي تر څو بهرني ځواکونه له دې هېواده وتلي نه وي، خو په وروستیو کې د طالبانو ځینو مشرانو داسې نښې ښودلي چې که د دوی د ژوند د خوندیتوب ضمانت وشي ښایي خبرې ژر پیل کړي. د ورځپاڼې په وینا داسې ښکاري چې د طالبانو په جګپوړو قمندانانو او د هغوی په عادي وسلوالو کې دا روحیه مخ په زیاتېدو ده چې جګړه باید پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو چې تر اوسه په خپل کلک دریځ چې د طالبانو او د مخالفانو له ځینو مشرانو سره د سولې خبرې نشي کېدای ټینګار کړی، په وروستیو کې داسې ښکاري چې له دغه دریځ څخه یو څه په شا شوی او د سولې د خبرو شرایط یو څه نرم کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن په تیرې فبروري میاشت کې په نیویارک کې د آسیا ټولنې ته په وینا کې له طالبانو سره خبرو ته په اشاره وویل چې دوی د افغانستان د راتلونکي حل لارې یو جز دي. د کلینتن له دې خبرو ظاهرا داسې نتیجه واخیستلی شو چې ګواکې متحده ایالات له طالبانو سره د خبرو لپاره د اوږدې مودې له دریځ څخه چې وسلوال به له جګړو لاس اخلي د افغانستان اساسي قانون به مني او له القاعده سره به اړیکې شلوي په شا شوی دی. که څه هم وروسته د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په خپل پخواني دریځ کې د بدلون خبره رد کړه، خو په واشنگټن کې یو لویدیز لوړ رتبه ډیپلومات چې د کلینتن د دغې وینا تر شا له ستراتیژۍ سره آشنا دی وویل هدف دا نه و چې د مطلوبې نتیجې لپاره په ښکاره د شرایطو یادونه وشي، خو په هر صورت اوس چې له دغه متن څخه مختلف برداشتونه اخیستل کیږي د خبرو لپاره در پرانیزي. د نیویارک ټایمز په وینا کې دغه وینا قصدي ویانه په کابل کې میشتو نورو لویدیځو هیوادونو ورڅخه داسې برداشت واخیست چې د خبرو لپاره دې یوه زمینه رامنځته کړي. د نیویارک ټایمز په وینا یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره د خبرو په اړه د امریکا د توافق په تمه وو. له دغه توافق مخکې د عربستان او قطر په شمول یو شمېر هیوادونو هڅه کړې ده چې د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړي. افغان حکومت ټینګار کړی چې د خبرو لپاره مخکینی شرایط په خپل حال پاتې دي، خو په دې برخه کې له روانو هڅو ډیپلوماتیک ملاتړ به دغو خبرو اترو ته لار پرانیزي. د افغانستان د سولې عالي شورا چې په وروستیو کې ولسمشر کرزي ټاکلی وایي په کوټه او پېښور کې د طالبانو د مشرتابه شوراګانو ته یې لیکونه استولي او هغوی ته د خبرو بلنه ورکړې ده. د دغه شورا یو غړي حاجي دین محمد وویل د طالبانو شوراګانو په ځواب کې دا پوښتنه مطرح کړې چې آیا دغه شورا رښتینی واک لري او کولی شي چې د مخالفانو د مشرانو ژوند خوندي کړي. د سولې د عالي شورا بل غړي ارسلان رحماني چې د طالبانو په واکمنۍ کې د لوړو زده کړو وزیر وایي موږ له طالبانو سره د خبرو لپاره د یو امن ځای د پیدا کولو په برخه کې هڅې پیل کړې ترڅو دوی وکولی شي په ډاډمنه توګه له امریکایانو یا نورې نړۍ سره خبرې وکړي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په واشنگټن کې امریکایي چارواکو ویلي چې په ترکیه کې د طالبانو د دفتر پرانستلی و احتمالي حل لاره ده چې تر جدي څېړنې لاندې ده، خو تر اوسه په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې. لویدیځو ډیپلوماتانو ویلي د طالبانو لپاره به هم دا مسله ډېره مهمه وي او په دې به ټینګار وکړي چې د یو شمېر مشرانو نومونه یې باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له تور لیست څخه وویستل شي او ورته اجازه ورکړل شي چې پاسپورت واخلي او له پاکستانه بهر د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دوی دغه راز ویلي چې له تور لسخه د طالبانو د مشرانو لرې کیدل به دا پیغام ورکړي چې امریکایي او لویدیز چارواکي له زړه غواړي چې د سولې خبرې ترسره شي. خو د نیویارک ټایمز په وینا په دې برخه کې یو څه ستونزې هم موجودې دي. لومړی د ملګرو ملتونو له تور لسخه د طالبانو د مشرانو د نمونو د لرې کولو پروسه یوه اوږده پروسه ده، او له بلې خوا روسیه چې د دې سازمان د امنیت شورا دایمي غړی ده له تور لسخه د طالبانو د مشرانو د نمونو له لرې کېدو سره زړه نازړه ده. بله ستونزه هم له پاکستان سره تړلې ده. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو سرنوشت د پاکستان د پوځي استخباراتو له ادارې ISI سره چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو په رامنځته کولو کې مرسته کړې وه تړلی دی. طالبان ځان داسې احساسوي چې د پاکستان په لومه کې راګیر دي. تیر کال د طالبانو د لوړ رتبه قمندان ملا عبدالغنی برادر په شمول یو شمېر مشرانو د پاکستان له اجازې پرته د افغانستان له حکومت سره د خبرو هڅه کړې وه چې پاکستاني چارواکو ونیول او اوس د دې هېواد په زندانونو کې دي. د نیویارک ټایمز په وینا د طالبانو نورو قمندانانو ته د پاکستان د استخباراتو د ادارې لخوا ګواښ شوی یو شمېر نیول شوی او یا هم وژل شوی دي، او په دې توګه پر دوی فشار راوستل شوی چې جګړه توده وساتي. په کوټه کې یو قومي مشر حاجی محمد چې د طالبانو له مشرانو سره نږدې اړیکې لري وایي طالبان به نه په پاکستان او نه هم په افغانستان کې خبرې ترسره کړي، ځکه د هغه په وینا د پاکستان د استخباراتو اداره ISI به دوی ته اجازه ورنکړي چې په آزاده توګه په دې هیواد کې خبرې وکړي او هغه څه ووایي چې مشرتابه یې غواړي. او په افغانستان کې هم دغه کار ځکه ناشونی دی چې د طالبانو مشران د ولسمشر حامد کرزي پر حکومت اعتماد نه لري.
ازادي رادیو د وری په لومړی نیټه د 1990 کال غوړه شخصیت اعلانوي. د ازادي رادیو د کال شخصیت به هغه افغان وی چې د سولې، ملي یووالي، د دیموکراسۍ د پیاوړتیا، ټولنیز عدالت او بیا رغونې په چارو کې افغانستان ته خدمت کوي. د نوي کال په لومړی ورځ ازادي رادیو واوري.
دا ازادي رادیو د کال غوړه شخصیت درې ورځې وروسته اعلانېږي. په افغانستان کې هر کال په لزګونو زره خلک د نوي کال د لومړۍ ورځې د لمانځلو لپاره ځانونه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته رسوي. د نورو سیمو خلک د سالنګ لارې بلخ ته ځي. پر دې لاره د موټرو د ګڼه ګوڼې له امله خلک کله ناکله له زیاتو ستونزو سره مخامخېږي. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د سالنګ د لوی لارې ساتونکي وایي چې سکالې د نوروز یا د نوي کال په شپو ورځو کې د دې لارې ساتنې ته تر پخوا زیات تدابیر نیولې دي. سالنګ هغه لاره ده چې د نوي کال د لومړۍ ورځې د نمانځلو لپاره پرې د نورو ولایتونو په لسګونو زره خلک ځانونه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته رسوي. په دې شپو ورځو کې په دې لاره د مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو دومره ګڼه ګوڼه وي چې ډېر ځلې ساعتونه ساعتونه بند وي. د سالنګ د لوی لارې د سار او ساتنې د ځواکونو عامر جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې سکالې د یاد لارې ساتنې ته تدابیر جدي کړي دي.
د فواید عامه د وزارت پر ځواکونو سربیره چې موږ یو د بغلان او پروان د ولایتونو د روغتیایي ریاستونو سرې میاشتې پولیسو او نورو ځواکونو منصوبین په سیمه کې حاضر دي. که چیرې خدای مکړه کومه پیښه رامنځته کیږي ټول په ګډه سره د ژغورنې عملیات اجرا کوي. سیمې ته کافي درمل، خوراکي مواد او پوښاک لیږدېدلي دي.
سالنګ د هیواد له هغو مهمو لارو څخه ده چې د هیواد شمالي ولایتونه له جنوبي او ختیځو سره نښلوي او هر ورځ پې د خوراکي موادو او مسافرو په زرګونو ډول ډول نقلي وسایط تګ راتګ کوي. خو د نوروز یا د نوي کال په شپو ورځو کې پکې د مخ پر زیاتېدونکې ګڼه ګوڼې له امله ځینې ترافیکي پیښې هم رامنځته کیږي. خو خلک د دې پیښو له امله پر سالنګ د موټرو بې پلانه پورته کیدل او ښکته کیدل ښیي. دوی وایي که پر سالنګ د موټرو پورته کیدل او ښکته کیدل په نوبت شي د ډیرو احتمالي پیښو مخه به ونیول شي. یو تن موټر چلوونکی حاجی محمد امین ازادي راډیو ته وایي
زدا واری له خوا په کابوت بول ساتونه کله سالنګ رښتته سویم او په تیر پیره کې کابوت څلیر وی ساته زندې دلیم. الهت موټر چلوونکو به نظم ده کله موټر رښتته پورته کېدل په نوبت سي نه بلار بند سي او نه بخلک لستون زره مخامخ سي. هله د مسولین په دې حق له جدي عمل وکي.
د سالنګ لوی لار هر کال د ژمي په موسم کې د واورو او طوفانونو لامل د زینو مرګونو پیښو شاهد هم وي. کارپوهان وایي د هیواد وسنۍ اقتصادي او سوداګریز پرمختګ او د پراختیا پروژو روانې چارې دا اړتیا زیږوي چې دولت د شمالي ولایتونو ته سربیره پر دې لار نورې لارې هم ولټوي.
کله چې واک په افغانستان کې د طالبانو په لاس کې ونه دوی پر اکسونو فلمونو او انټرنیټ باندې بندیز لګولی وو او هغه ناروا بلل. خو اوس دوی تر نورو له دغو وسایلو څخه زیاته استفاده کوي، البته د خپلو تبلیغاتو او د خلکو د راجلبولو لپاره. بشیر احمد ګوش په دې اړه چې دغه تبلیغات پر خلکو څه اثر کوي او دوی ورڅخه څه ډول ګټه اخلي مفصل رپورټ برابر کړی چې فریده هوډ سیفی وړاندې کوي.
نننۍ جګړه بې له خبری رسنیو ګټل کېدای نه شي. رسنۍ د بدن تر بل هر ځای زړه په نخښه کوي او کله چې د یو لور زړه مات شو نو بل لور جګړه ګټلی شي. عبدالستار میوندی چې مرکې په دې وروستیو کې د طالبانو په رسمي ویبپاڼې الاماره کې راغلي، د بریالیتوب دپاره د میډیا له لارې د کلماتو په واسطه جګړه مهمه بولي. میوندی د الاماره ویبپاڼې مشر ایډیټر دی. کله چې طالبانو په افغانستان کې واک درلوده او د قدرت واګې په لاس کې وو نو هغه مهال یې پر تصویرونو او فلمونو بندیز لګولې وو او د انټرنیټ څخه کار اخیستل منع وو او هغه غیر اسلامي بلل کېدل. خو نن طالبان د پروپاګندو او د خلکو د جذبولو لپاره د رسنیو له قوته انکار نشي کولی. دانش کډوخیل چې د افغانستان د لومړني آزاد خبری آژانس په ژواک مشر دی وایي د رسنیو له لارې د طالبانو د هلو ځلو هدف دا دی چې هم د افغانانو او هم د بهرنیانو پر نظر اغیز وکړي.
دا د دې لپاره کوي چې افغانستان کې څه کوم نړیوال ځواکونه میشتي د هغوی هغه هېوادونه په دوی باندې فشار راوړي. د دې تر څنګ په خلکو کې زما په نظر د غروب د خپرولو له امله چې خلکو باندې یو روب خپور شي نو دوی تر ډېره حده پر دې هڅه کوي چې افغانستان کې چې دا کوم خلک دا باید د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دولت ملاتړ ونه وسي. دوی یعنې په یو شکل هغه تهدیدي یعنی هر هغه څوک چې دا ویډیو وګوري یعنی په خپل ځان ویریږي نو دا د دغه موخې لپاره هم دا کار کوي.
د طالبانو ویبپاڼه الاماره او شهامت وسلوالو طالبانو ته د بیلابیلو پروپاګنډو د انتقال وسیله ده. په یوې ویډیو کې تر هغه وروسته چې دوی د افغان چارواکو سرونه پرې کوي پر امریکایي ځواکونو او افغان پوځیانو او پولیسو باندې حملې ښکاره کوي. عظمت غرنی چې په کابل کې د معلوماتي ټکنالوژۍ کارپو دی په دې اندې چې طالبان په بهر کې په دې توګه له خپلو خواخوږو او مرسته کوونکو سره اړیکې نیسي.
کېدای شي دوی په دغه باندې یو بل سره اړیکې هم ساتي، ځکه چې کېدای شي دوی نیغ په نیغ اړیکې یو بل سره نشي نیوای، نو دا کېدای شي خپل پلویان چې په نړۍ په نورو ځایو کې ناستې چې هغو ته یو میسج وي چې نن مونږ داسې وکړو مونږ داسې وکړو، او هغه هم په بدل کې یو څه لیکي. دوی کېدای شي د اصل بسلو کې امکان لري چې کېدای شي دای د اړیکو مرکزونه هم وي سره.
غرنۍ زیاتوي طالبان په معاصره توګه د یوټیوب څخه چې خلک پکې په ازاده توګه ویډیوګانې ږدي، همداشان له ټویټر او فیسبوک څخه کار اخلي. داسې پوښتنه مطرح کېږي چې ولې حکومت د داسې پیغامونو خپرولو ته اجازه ورکوي، خو کله چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزارت لویند ایمل مرجان څخه پوښتنه وشوه، ویل چې نه، د دې مسلې مخنیوی اسانه کار نه دی.
شرکتو ته د ټلیفون د شبکو او د ټلیفون د اسانتیاو د برابرولو جواز ورکول کیږي. دا چې بیا یو څوک په هغه ټلیفون کې څه خبرې کوي، هغه نه د مخابراتو وزارت مسؤلیت ته، نه د هغه شرکت مسؤلیت ته. هر څوک کولی شي په ټلیفون کې خپل مقابل جانب ته خپل زړه راز خپل هر موضوع سره هغه ته شریک کړي. دا د کوم قانون لاندې نه راځي.
د خوست یو اوسیدونکی ګوهر وایي د اس ام اس او ویډیوګانو استول د ویرولو لپاره د طالبانو لپاره یو مؤثر تکتیک دی.
دغه ویډیوګانې لکه خلکو سره په ټلیفونونو کې، نن سبا خو ار سړی سره د کمردار ټلیفون ورسره بیا غیر سره بیا دغه ویډیوګانې وي، یا د لولولو ویډیوګانې، یا داسې نورې چودنې ویډیوګانې چې خلک ګوري. ما په خپل هم لیدلې دي داسې ویډیوګانې چې یو سړی د للیږي هغه للوي، نو دا که څوک وګوري نو یا به یا په حکومت کې زړه ونه غواړي چې هلته کار وکړي، ځکه چې دغه اکثره د حکومت سره څوک چې کار کوي هغه خلک د طالبانو لخوا یا د دوی مخالفو لخوا على لیگی یا وشتل کیگی، نو خلق دغه څخه اختیار واقعا ډیر نه پرت لري.
خود پکتیا اوسیدونکو ګلابشال خلق غواړي چې کله یې په موبایل ټلیفون کې داسې تصویرونه او ویډیوګانې راغلي نو للی دودي ډډه وکړي.
مو یو ویډیو ولدا د ټلیفونو چې پاک لول خلق لول، نو بیا هغه سات میا ډیر وضعیت خراب شو کنه، ډیر کرکیت نو دردا بیا څرته چې وشپې مال په سوچ کړتل لا ته خوب انارتلو الو لول ای سب کو ته کولې ونونو لول کنه یو غداه خام خاطه سیر لري ویل نه سات سیر دای دی شونو نه خلکو نه مودا وختنه دا یا چې دا ویډیو غند نه کسي کنه دا ویډیو ډیر سړی نه بات تاثیر کی حتی ذهنونه له سویر کوي ډیر سخت دو اې دې قتل ضرور نه دی چې وکسي.
د امیر روغتیا وزارت سرپرست وزیر وای ډیر ژر به په زابل کې د یو سلو لس بستریز روغتون د جوړولو ترڅنګ په دغه ولایت کې د ډاکټرانو د ظرفیت لوړولو په هدف بیلابیل پروګرامونه جوړ کړي. تفصیل د محمد صادق رښتینی رپورت کې.
د افغانستان د امیر روغتیا سرپرستی وزیر سورایا دلیل په زابل کې په یو جوړ سوی غونډه کې وویل چې د دغه ولایت اوسیدونکو ته به د امکان تر بریده روغتیایي اسانتیاوي برابرې کړي. نو موړی وای چې ډیر ژر به په مرکز کلات کې د دغه ولایت د وزیدونکو لپاره یو سلو لس بستریز روغتون پرانیزي. د عامه روغتیا سرپرستی وزیر د غراز یو وشتونو هغه قابلیتګانو ته د فراغت سندونه هم ورکړل چې د تیرو اتلو سمیاشتو په موده کې ورته روزنه ورکول سوي وه. اغلی سورایا دلیل وویل دغه قابلیتګان به وکړای سي چې د امیدواري پر مهال د نورو میرمنو سره مرسته وکړي. هغه زیاته کړه چې دوی د کابلګانو د روزلو پروګرامونه په ډیرو نور ولایتونو کې جوړ کړي ترڅو د هغه په خبره د ماشومان او میندو د مړینې کچه راټیټ شي. سورایا دلیل وایي د دې پروګرامونو څخه زموږ هدف دا دی چې د ولایتي بیا رغونې د ټیم سره په همغږي ځینې خاصي روغتیایي پروژې پلي کړو ترڅو هغه ستونزې چې خلک یې د روغتیا په برخه کې لري حل شي. دا هغه ژمنې دي چې زه یې د خپلو زابلي هیوادوالو لپاره ترسره کوم. که څه هم په زابل کې دا مهال د روغتیایي اسانتیاو ستونزه په مرکز او ولسوالیو کې ډېره محسوسیږي، خو د عامې روغتیا چارواکي وایي چې هڅه به وکړي ترڅو په دریو کلونو کې دغه ستونزه له منځه یوسي.
ومردل چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي په زابل کې به خپلې هڅې زیاتوي او د ډاکټرانو د ظرفیتونو په لوړولو کې به کار کوي. په افغانستان کې د سهار 10:30 کېدونکې دی. دا هم د دې خبرونې د خبرونو لنډیز. د امریکا په کانګرس کې د خلکو د استازو جرګې پرون هغه پریکړه لیک رد کړ چې د روان 2011 میلادي کال تر پایه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه پکې شوې وه. د روسیې په مشرۍ د سیمه ییز امنیت یوه ټولنه وایي تر اوسه لا وختي ده چې د ناټو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. د سولې د رضاکارانو ډلې د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې له ملکیانو دي د سپر په توګه کار نه اخلي. امنیتی مسولان وی د سالنګ لاري د امن لپاره نوي پلانونه طرح کړي او خلک په ډاډه زړه کولای سي چې د نوروز د میلې لپاره بلخ ولایت ته سفر وکړي. د پاکستان علي رتبه دولتي مقاماتو په شمالي وزیرستان کې پر یو قومي جرګه د مشکوکو بي پيلوټ امریکایي الوتکو د ورستي بریټ پوړاندي سخت عکس العمل شولې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړلیک په دې هدف تصویب کړ چې لیبیا د الوتکو په ممنوع زون کې شامل سي او د دې هواد واکمن مامر القذافي د ځواک ونه لري چې په مخالفو ځواکونو حمله وکړي. او که جاپان د فوکوشیما شر د اټومي بټۍ د ریاکټورونو د سړولو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د امریکا د اټومي تاسیساتو د مسؤلیت په اړه د هر اړخیزې څېړنې امر کړی. د افغانستان مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت خبر ورکوي چې په نیول مریض کال کې به په ناامنو سیمو کې مخابراتي پوشش پراخ کړي. مخفي عزیزي پر دې مسله رپورت لري.
دغه وزارت وایي چې د خلکو او په ملي شورا کې د دوی د استازو په مرسته غواړي په ناامنه ولایتونو او سیمو کې مخابراتي خدمتونه پراخ کړي. که څه هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست امیرزای سنگین وایي چې اوس مهال په هیواد کې اتیا په سلو کې خلک مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی لري، خو عام خلک دا نه مني او وایي د هیواد ټول وګړي په ښارونو کې نه اوسېږي. ښاغلي سنگین چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې وویل هڅه کوي په نوي مریض کال کې په ځینو ناامنه سیمو کې هغو خلکو ته چې مخابراتي خدمتونو ته لاسرسی نه لري خدمات برابر کړی.
خدمات مخابرات نه امن سمو کې مخابراتي خدمتونه په ځان سره پرمختي موږ په دې برخه کې په امن سمو کې د خلکو په ملي شورا کې د دوی د استادو مرستو ته پټم یو چې د دوی په مرسته په امن سمو کې چې له دې ستونزې سره مخ دي د خدمتونه برابر کړو.
د دغه وزارت چارواکي وایي چې د هیواد په ځینو نه امن سمو کې د امنیت نشټوالي لکه بل مخابراتي خدمتونه ټول سمو ته نه رسیږي. ګڼ شمیر خلک د مخابراتي خدمتونو څخه سر ټکوي او وایي چې داستون سینه یوازې پنه امن سیمو کې دي بلکې په لوی خارونه کې هم داستون زی موجود دي. دوی وایي چې زیاتره وخت حتی په کابل خار کې مخابراتي شبکې کار نه کوي او زیاتوي که څه هم مخابراتي شبکې د شمیر لمخې زیاتې شوي خو د مخابراتي خدماتو کیفیت یې ټیټ دی. عام خلک زیاتوي چې زیات وخت له ولایتونو او لری سیمو سره نشي کولای اړیکې ونیسي چې د دوی د سختې اندېښنې سبب کیږي.
کیمیا ګول د پکتیا د ځازې ولسوالۍ نه یم. کله چې زه کورنۍ ته زنګ وهم بس غلطه بس ټلیفون روښ نه شي بس مو تند خناشی چې څه کیسه شوله او بیا پسې اورز باد بیا تلیفون روښی.
زه مرتضی ما د غزنی ولایت اوسیدونکی په خار کې کار نه کوي نو خار نه لري بیا څنګه کار وکي. د شپې د خوا چې مونږ ورته کله ضرورت پیدا شي تلیفون کوم خام شي ما خام نه وروسته تلیفون نه کار نه کوي تر سبا پورې. خو ډیر دې ته خوشبینه زکای یو خو خپل مملکت هم د افغانستان د چسمره پیشرفت کی هغه مرز مونږ هم په خوشاله کې دا شبکې سم جوړ شي دغه مشکل به ټول افغانستان د ټول ملت به ډیر مشکل حل شي.
په ورته وخت کې عام خلک دې ته خوشبینه دي چې د مخابراتي شبکو او خدماتو د پراخېدو سره به دغو خدماتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې ځینې ستونزې هواري شي. داسې ویل کیږي چې په یو شمیر ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي او ویل کیږي چې دا خدماتونه تل د دولت د مخالفینو لخوا درول کیږي. عام خلک زیاتوي چې مخالفین د خپل امنیت او ډاډ لپاره د شپې لخوا مخابراتي شبکې بندوي خو عام خلک ورسره ډیر پستونځ کی دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ډاډ ورکړ چې د نوي کال لا پیلېدو سره به په یو شمیر ولایتونو کې مخابراتي خدمتونه پراخ خو د مخالفینو لخوا د شپې د ستونزې د هواري په اړه هیڅ ونه ویل.
په دې وروستیو کې په کاناډا کې د افغانستان د کانونو په اړه یو کانفرنس جوړ شوی و چې افغان چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. د افغانستان د کانونو وزارت پرون ویل په دغه کانفرنس کې د افغانستان د کانونو په اړه ګټور بحثونه وسول او نړیوالو ته د دې هیواد کانونه وروپیژندل شول. په دې نور حال له کابل د اسدالله لودین په رپورټ کې
دغه کانفرنس د امریکا د دفاع وزارت د پراختیایي همکاری په مرسته د کاناډا په تورنتو ښار کې جوړ شوی و او د افغانستان د قانون په اړه پکې هر اړخیزې خبرې وشوې. د افغانستان د قانون وزارت وایي په دغه نړیوال کانفرنس کې پانګوالو د افغانستان د قانون په برخه کې له پانګې اچونې سره ډېره لیوالتیا ښودلې. د قانون وزارت ویان جواد عمر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تورنتو په کانفرنس کې د افغانستان د قانونو د رئیسلو په اړه ژمنې هم وشوې.
لنه کمرغه افغانستان په دغه کانفرنس کې د دې چانس ترلاسه کړ چې خپل ځمکني زیرمې نړیوالو سوداګرو او د بیلابیلو هیوادونو استازو ته تشریح او وپیژني. د قانون وزیر هم دا شان د هغو قانونو په برخه کې چې د رایستلو چارې بهرنیو ته د دعوت طلبۍ په بڼه ورکول کیږي د کانفرنس ګډونوالو ته معلومات ورکړل. نوموړي همداراز نړیوالو ته د دغو پروسو د شفافیت ژمنه وکړه.
ښاغلي عمر وویل په دغه کانفرنس کې د قانون وزیر وحیدالله شهرانی د هغو قانون یادونه هم وکړه چې د ایستلو لپاره چمتو شوي او زیات یې کړه چې د کابینې له منظورۍ وروسته به نړیوالو ته د داوطلبۍ لپاره وړاندې شي. په دغه کانفرنس کې د بېلابېلو هیوادونو د قانونو د مسؤلینو سربېره سترو نړیوالو پانګوالو او د سرو زرو اوسپنې او نورو فلزاتو متخصصینو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان د قانونو په برخه کې دغه ځانګړی کانفرنس هر کال د کاناډا په تورنتو ښار کې جوړیږي. د قانون وزارت چارواکي وایي بهرنیان د افغانستان د قانونو د رئیسلو په برخه کې ډېره لیوالتیا ښیي او وایي چې 22 کمپنۍ د دې هیله لري چې د حاجي ګک د کان په رئیسلو کې چې د نړۍ د اوسپنې تر ټولو لوی کان بلل کیږي پانګه واچوي. په ورته وخت کې ویل شوي چې د افغانستان د قانونو په اړه به په لندن کې هم یو کانفرنس د نوي لمریز کال د غبرګولي اجوزا په میاشت کې جوړ شي. د قانون وزارت مسؤلین دغه کانفرنسونه ګټور بولي او وایي چې قانونه د هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. په دې وروستیو څو کلونو کې بهرنیان د افغانستان د قانونو د رئیسلو په برخه کې د پانګه اچونې هڅې کوي او افغان حکومت هم هلې ځلې کوي چې دې برخې ته د نړۍ د سترو پانګوالو پام راواړوي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان په لاهور کې یوې محکمې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای یو مامور ریموند ډیوس چې د دوو پاکستانیانو د قتل په تور نیول شوی و خوشی کړ. د ایالتي حکومت ویاند رسنیو ته ویلي چې نوموړی د مقتلونو کورنیو ته د دیت یا خونبها په ورکولو سره د هغوی لخوا تر بخښل کېدو وروسته خوشی شوی او دولت پکې هیڅ لاس نه درلود. د دې خوشی کېدنې په اعتراض په پاکستان کې مظاهرې هم وسوې. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن انګر له ژورنالیست او د سیاسي چارو له کارپو عقیل یوسفزي سره مرکه کړې ده.
ټول دنیا ته پته ده چې دلته کې د وارن ټیرر په نوم باندې چې دی نو امریکا او پاکستان چې د بل اتحادیان دي په یو بل ډېر زیات انحصار هم کوي. د پاکستان ټول بجټ چې دی عسکري بجټ او دفاعي بجټ ته موږ وایو کم چې اقتصادي بجټ دی ریاستي بجټ چې دی هغه هم زیات اویا فیصد انحصار کوي د امریکا په امداد باندې. دا دواړه ملکونه چې دی د یو بل لپاره نه گزیر هم دي خو د پاکستان زیات انحصار په دنیا کې چې دی په کم ملک دی نو هغه په امریکا باندې دی. نو دغسې موږ دا کتی شو چې د پاکستان د طرفه چې داسې معاملات څوک ډیل کوي نو هغه هم آی ایس آی ډیل کوي هغه جی ایچ کیو ډیل کوي. په هغه کې د سیاسي حکومت عمل دخل چې دي هغه د نش برابري هغه بیا موږ ولیدلوم چې د افغانستان پالیسي چې څومره ده نو هغه سیاسي حکومت براینام هغه دغه کریډیټ لري. داسې د هندوستان سره معاملات چې دي نو دغه هم دغه یو رد عمل ده. دغسې د امریکا د معاملاتو سره چې څومره ډایرکټ دغه دي نو هغه کې جنرال پرویز کیانی صاحب چې زمونږ آرمی چیف ته یا د آی ایس آی چیف چې کوم نو هغه ډایرکټ دغه کوي. د امریکای حکومت سره هغه معاملات چلی هغه میټینګس کوي دغه پالیسي چې ده نو هغه بیا کوم سیاسي حکومت چې جمهوریت حکومت چې هغه په هغه باندې بیا عمل درآمد کوي. نو موږ د بنیاد باندې خبره دغه کولای شو چې دلته کې دا عمل چې موږ شون د سیاسي حکومت د رائے یا دغه مرزي یا د خواهش یا د عوامو د خواهش یو اکاس نه و. دا د آی ایس آی د یو ډیلینګ نتیجه کې ده چې هغه ډیلینګ کې ده چې هغه دغه حکومت مسلې مطلب دا چې تاسو د قانون ته ته یا د پاکستان د عین ته ته خو به سړي باندې په شهري باندې د زور نشل غوښته هغه چې سره روغه کوي تاسو چې په زور باندې په هغه باندې هغه مبل چې دا غورانه کی خو دا ایشو دومره دغه وا کمپلیکیټډ وا یا د دومره نازک وا چې په دې کې دا سوال نه پیدا کیږي چې تر څو پورې د دې فیصله کلیرنس زمنګ انټيليجنس ایجنسیز یا ملټری اسټابلیشمنت نه ورکړي تر هغه پورې دا فیصله چې درنده په عمل کې راغلی و. نو الټیمیټلی ټول دنیا ته د خبره پته ده او پاکستان کې چې دا پاغه بحث هم شروع دی چې دا عمل چې وشو دا اقدام چې اوچت کړی شنو دا د پاکستانی انټلیجنس ایجنسی ایس آی چې کوم ده یا د هغې په شا باندې چې ملټری اسټبلشمنټ کوم دی دا د هغې د مرضۍ او د منشا مطابق شوی دی او دا ولې وشو دا زما په خیال باندې څو ورځو کې چې دی نو پاکستانی میډیا کې کونه نو په یورپي میډیا کې د امریکا په میډیا کې به هغه ټول ډیلنګ چې دی یا څومره چې هغه بارګیننګ شوی دی هر څه شوی دی هغه به مخته راشي.
یوسفزی صاحب داسې هم ویل کېږي چې د ریمنډیوس چې کوم کسان ویشتلي وو یا وژلي وو دا پخپله د پاکستان د استخباراتي ادارو مامورینو ځکه پاکستان دا مسله داسې سنجیدګۍ سره راخیستې وه دې کې څومره حقیقت کېدی شي.
دا خو ډېر معتبر صحافیان د پاکستان چې کوم دي یا معتبر ادارې چې دي نو هغې هم دا نشاندهي کړې وه چې دا کسان چې دي نو دا د ده په دغه باندې په نګرانۍ باندې یا مانیټرنګ باندې دغه مامور وو تر څو پورې چې د دې تعلق دی چې آیا دا وو او که نه وو. نو هغه تر اوسه پورې پاکستانی ریاست یا انټلیجنس ایجنسی یا د هغو حامیانو هغه سیز چې دی نو هغه واضح کړی نه دی. خو کم خدوخال چې جوړیږي یا کم سیزونه چې مخې ته راځي نو د هغې نه ښکاري داسې چې واقعتا دا د پاکستانی یو انټلیجنس ایجنسی کسان کېدای شو چې هغو خپله ډیوټي کوله چونکې د دې سړي دغه چې کوم سرګرمیان یې د حرکتونه چې دی هغه د ډېر حد پورې مشکوک وو نو هغه د پاکستانی ریاست یا دغه انټلیجنس ایجنسی ذمواري یا پالیسي جوړه ده چې دی پالو کړی وي یا د مانیټرنګ کړی وي. خو ریاست یا پاکستانی انټلیجنس ایجنسی کو د هغې دا اهلکارو نو هغې خپل پوزیشن مشکوک ساتلی او هغې دا وضاحت ونه کړو چې آیا دا کسان ته مونږ دي او که نه دي.
د ولس د خلکو غبرګون به اوس څه وي خلک به څه کوي ځکه چې لکه مطبوعاتو کې چې مونږ تلویزیونونو کې وکتل دغه پیښې سره سمدستي په لاهور او ځینې ځایونو کې مظاهرې راووتې نو څه فکر کوي دا لړۍ به ډېره زیاته ونغځېږي پاکستان کې؟
ما ته داسې ښکاري چې پاکستان کې چې کوم د اوس صورت حال دی نو د هغې خو الرډي چې دی نو هغه داسې نه دی اطمینان بخښو ته مونږ نشو ویلی. خلک د سیاسي حکومت نه چې دي هغه متنفره هم دي خپتې هم دي د هغو په مشکلاتو کې چې دي اضافه هم ډېره زیاته نه هغې له داسې د بانې ضرورت هم وي. بل دا چې دا ایشو چې دنو د پاکستانی حکومت او پاکستانی ریاست او پاکستانی میډیا دومره راوچته کړې وه هغه خلکو ته په ذهن کې د دې ایشو هغه اهمیت دومره زیاته چولی و چې هغې دا ګڼل چې دا خو د پاکستان د سلامتیا او د ده د خودمختاري او د ده د بقا یوه مسله ده. کله چې دا نتیجه داسې راغله چې هغه کس چې دی هغه د یو پروټوکول سره او په دومره چې دی نو غیر متوقع طور دغه د پاکستان نه ووتو او هغه پاکستان هېڅ هم ونه کړی شو نو د هغې نه بعد د خلکو ریئکشن چې کوم مخې ته راغلی دی یا راځي نو هغه به ډېر زیات وي ځکه چې تاسو 50 ورځې چې د خلکو ذهن جوړوي بیا چې دی هغه واقعه کې دا چې دوه پاکستانیان یې وژلي دي هغې کې بیا دا هم وي چې نه ته سیستان اصیله ده که نه ده اصیله ده د سټیټس څه دی آیا دی جاسوس دی کو دی سفارتکار دی کو دی چې دی بلیک واټر دی دی څوک دی نو هغه دغه دې میډیا او پاکستانی حکومت سیاستدانان دومره غټ جوړ کړی وو هغه ایشو او هغه ډېر حد پورې غټه وومه چې اوس د عوام ریئکشن چې کوم مخته راځي نو زما خپل خدشه دا ده خدای دې چې داسې نه وي چې هغه د موجوده حکومت د بقا او د سلامتۍ لپاره هم یو خطر جوړه دی شي هغه چې دي د پاکستان آرمی او د آی ایس آی چې په عوامو کې یا په بعض خلکو کې یو ایمیج وو یا هغې دا توقع ساتله چې دا د پاکستان په سلامتۍ باندې یا داسې ایشوز باندې سټینډ نه لي هغه هم یو سوالیه دی شان دی. ډېر خلک هغه اوس دا سوال هم کوي چې آیا پاکستانی اسټبلشمنټ یا پاکستانی انټلیجنس ایجنسیز دا واقعتا حکومت غوندې یا سیاستدانان غوندې دا هم د امریکا دومره محتاج دي. زما خپل اندازه داسې ده چې په دې باندې به په پاکستان کې ډېر غټ ریئکشن کېږي او دغه ریئکشن په نتیجه کې پاکستانی حکومت ته چې دی نو هم خطر پېښېدای شي. دغه ریئکشن په نتیجه کې د پاکستانی آرمی کم ساک چې دی کم حیثیت چې په عوامو کې کم دی هغې ته هم ډېر زیات نقصان رسېدای شي او د هغه ریئکشن په نتیجه کې دلته کې د بدقسمتۍ نه زما خپل اندازه داسې ده چې دلته کې په ټیروریزم کې نور هم اضافه کېدای شي. دا ټول سیزونه د دې یو کیس سره چې دي نو دا ریلیټډ دي او زیات امکان دا دی چې دلته کې د ټیروریزم چې کوم یو سلسله روانه ده ډېرو وختونو نه په 2011 کې پاتې کې بیا اضافه شوې ده پر مارچ کې خاص کر نو زما خپل خدشه ده چې په دې کې به نور هم اضافه کیږي. د حکومت سره یا د پوج سره یا د انټلیجنس ایجنسی سره به د عامو خلکو همدردیانه چې دي هغه راکمې شي د ډېر حده پورې او کم هغه قوتونه چې هغه د حکومت یا د ریاست خلاف هغه مزاحمت کوي د هغو سره د خلکو همدردیانه چې دي زیات شي او د دې بیا نتیجه مونږ په دغه شکل کې وینو چې کېدای شي چې په پاکستان کې چې کوم د حملو یو شره ده دلته کې چې کوم د یو ماحول جوړ دی یا په هغې باندې چې دی د خلکو زیات تشویش دی په دې شره کې به غیر معمولي اضافه کیږي.
په پاکستان کې میشت ژورنالیست او د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزی و چې د ازادي راډیو د خبریال مجیب الرحمن انګار پوښتنې ځوابولې. د خپرونې په پاتې شیبو کې ستاسو د لیکلو پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام خپریږي.
SMS 818 ژورنالیزم مردمی از شرکت مخابراتی اتصالات با همکاری رادیو آزادی.
باز هم سلام و خوش آمدید به یکی دیگر از برنامه های اسمس 818 از رادیو آزادی. در این برنامه من مصطفی صدیقی به اتفاق فره هیواد با شما هستیم.
بله قدر من آوریدن کز ما سلامان هم وامنه هلرم چی روغ او جوری است.
فره جان یک موضوع رو بگیم که به شنونده ها و اسمس کننده های خود در امی اول بگوییم که ما در این برنامه یک ابتکار داریم و ابتکار ما این هست که دو بهترین اسمس کننده این هفته را ما برای شنونده ها و اسمس کننده های شرکت مخابراتی اتصالات اعلان میکنیم.
بله هر ششی در خپل سترگو لیدل سوی حال را لیجلیه یعنی حقیقت ولری هغه اوریدونگو تا مر زنگ وهو او خبری ور سره کو
که همی کار کردیم با دو تن از جوانای رشید مصاحبه کردیم که تا لحظات دیگه این مصاحبه را حتما خواهید شنید. اما حالا به این که پیام ها را بخونیم.
مینوایی لطول هیوادوالو هیل لرم چه خپل ماشومان پا مکتب که شامل کری. منده باید جر کوشش وکری خپل ماشومان مکتب توستوی او حکومت باید کلی لنظر و نباسی که سال غاری نو قلم هر نکری.
عبدالصمد حیدری اسمس کرده اما نگفته از کجای افغانستان به ما اسمس فرستاده. نوشته که سیاستمداران افغان باید منافع شخصی خود را کاهش بدن. حکومت در بخشای توزیع برق، فراهم ساختن غذا برای افراد نادار، ایجاد زمینه کار برای مردم و مبارزه با فساد اداری پیشرفت‌های ناچیز داره. اما رهبران باید امتیازهای غیر قابل قبول را نوشته که به سیاستمداران میتن او را باید قطع بکنه و سیاستمداران باید موقف‌های غیر ضروری در حکومت ایجاد نکنند. تشکر عبدالصمد حیدری.
در غزنی ولایت د مقر د ولسوالۍ د سی کچی د کلی اوسیدونکي آرمل پیغام را استولی دی لکه زه د نړیوالو ځواکونو د افغان حکومت او مخالفینو په جګړې کې د شکیل خواونه دا هیله لرم چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې څخه دې لاس واخلي. بس ډېرې ښځې مو کونډې بورې او ګڼ شمېر نجونې او هلکان مو یتیمان کړل.
عبدالصمد حیدری در اسمس دیگه به ما نوشته که تا وقتی که خواسته های امریکا، بریتانیا و پاکستان برآورده نشود، آوردن امنیت به افغانستان غیر ممکن خواهد بود. در افغانستان کشمکش های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای وجود دارد و یک مشکل دیگری که در مقابل شورای عالی صلح موجود است، ارتباط هر قوم با کشورهای مختلف است. تشکر عبدالصمد حیدری که به ما اسمس فرستادی. در آینده ازت خواهش میکنیم که به ما مفصلتر بگویی که از کجای افغانستان اسمس میکنی.
دغه اسمس هم اصحاب الدین د کندز ولایت اوسیدونکي را لېږلې دي. دی وایي دی له حکومت څخه غواړي ناتو او افغان قوتونه دغه ولایت ته راواستوي خو له اربکیو مو خلاص کړي. دی وایي چې اربکي په کندز کې د خلکو کورونو ته بې اجازې ورځي، د دوی کورونه لوټوي او خلکو ته تکلیف ورکوي.
خب عبدالرحمن از ولایت کندز ولسوالی حضرت امام صاحب اسمس کرده و ما نوشته که در این ولسوالی بازسازی قابل توجه صورت نگرفته. نوشته پیام ما را به مقامات دولت افغانستان برسانید که همین کار کرده.
مسعود جبرخیل د ننګرهار ولایت له حصارک غلجی ولسوالی څخه لیکي زه د ټولو بزګرانو ورونو څخه هیله لرم چې د پسرلي پر رسیدو سره د نیالګیو او ونو کښېنوي. هر څوک باید په دغه پروسه کې برخه واخلي تر څو د باروتو وهلي باغونه مو یو ځل بیا شنه او زرغون سي. نو قدرمن ورور جبرخیل صاحب ستا د اسمس څخه ډېر ډېر تشکر.
شیر احمد از ولایت پلوان ولسوالی شاگرد دره تنگ با ما اسمس کرده نوشته که چند شکایت دارم. مکتب ما تعمیر نداره، کلینیک نداریم، سرکای ما را سیلاب تخریب کرده. تشکر از خودت شیر احمد از ولایت پروان.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
ما را از اخبار منطقه ایتان با خبر سازید.
برای مشترکین شرکت اتصالات این فرصت مساعد شده که از تمام مناطق افغانستان بتوانند اخبار شهر، محل و منطقه ایشان را از طریق این شرکت به رادیو آزادی بفرستند.
به همین سادگی فقط با فرستادن یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
شما نه تنها اخبارتان را به زبانهای دری و پشتو، بلکه در صورت امکان می توانید عکس، ویدیو و صدا را نیز از طریق اسمس به شماره 818 به رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.
بله، حفیظ الله از ولایت هرات، ولسوالی گلران، قریه توتیچی، خدا کنه که درست تلفظش کرده باشم، اسمس کرده که در قریه ما به اثر جاری شدن سیلاب جویهای آبیاری بسیار زیاد خراب شدن که درست کردنش از توان مردم قریه خارج است. اگر دولت برای ساختن این جویها کمک نکنه، مردم با مشکل بزرگ روبرو خواهند شد. امیدوارم که پیام ما را به گوش وزارت محترم احیا و انکشاف دهات برسانید که همی کار کردیم. از خود تشکر. حفیظ الله
تاوله ویسه ده کله لکابل تخه اسمس را لیجی، کله ده ننگرهار تخه، کله هم لقندهار، او ده زلیه ده پاکستان تخه اسمس را لیجه لیدی. ده وی سلامونه، پا پاکستان که ده کشنیان و حمایه موسیسه سیف ده چلدرن چی ده ملگرو ملتونو تخه خپل فاند اخلی پخوای ده افغان مهاجیرو ده محشمانو شر روزانه کوله ده تعلیم پا برخه که خو اوس هغه سکار نه کوي. دا ځکه چې په خوا په دې موسسه کې ټول افغانان خو اوس ډیر کارکونکي پاکستانیان دي. نو له دې امله د افغان مهاجرو ماشومانو ته توجه نه کیږي. که د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر کومې مرستې د تعلیم، صحت او نورو برخو کې کیږي، نو باید په هغه څنګه کې د افغانان په کار وګمارل سي. دا د افغانانو حق دی، په دې کار هیڅوک هم خوانه بدوي. په پښتو کې متل دی چې د یتیم مشکې په خپله مور پاکوي.
تشکر از اس ام اس کننده. خب، روح الله عارفی از ولایت غزنی، ولسوالی جاغوری، در اس ام اسش نوشته که در ولسوالی جاغوری در زمان حکومت آقای کرزی هیچ نوع کمک نشده، در حالی که در این ولسوالی امنیت هم هست. خب، نظر روح الله عارفی است از ولایت غزنی، باز هم تشکر از خودت.
در اسمس د جلال آباد څخه ارشاد احمد ساسکی را لجل دی، خدای دې وکړي د ده تخلص مسام لوستوي. دی وایي چې ایران د خپل سیاسي موخو لپاره د شریعت په نامه بیګنا افغانان وژني. دو کال وړاندې د درو افغانانو د اعدام حکم صادر کړی وو، خو کله چې په افغانستان کې د امریکا د دایمي اجو خبره رامنځته شوه، نو پر افغان حکومت د فشار د راوړلو په خاطر د شریعت په نامه هغه کسان اعدام کړل.
نعیم الله نومانی از ولسوالی کلفگان ولایت تخار در اسمسش نوشته که میلیاردها دلار از کشورهای خارجی به افغانستان سرازیر میشه، اما متاسفانه ما مکتب درست نداریم. در تابستان گرم زیر آفتاب سوزان مشغول تدریس هستیم. خب، معلوم میشه که نعیم الله نعمانی معلم است در تخار. پیامت را رساندیم. خدا کنه که مسئولین وزارت معارف افغانستان در این مورد کاری بکنن.
زمان دقیقه ورسته اسمس شریف احمد در ننگرهار ولایت سرخرود در ولسوالی تخیر علی جلیدی در سول در پیغام پنامه دقیقه اسمس را علی جلیدی دیوائی گرانو هیوادوالو طالبان یستی که حکومتی چارواکی راځي چې د خپل شخصي ګټو څخه تیر سو او ملي ګټه په نظر کې ونیسو. په یو ټغر سره کښینو او ګران هیواد له بدبختی خلاص کړو او له ګاونډیانو سره سیالي وکړو د آرام، سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله. شریف،
تشکر. شریف، واقعا پیام جالب بود، به خاطر از اینکه تا زمانی که واقعا در حل منازعات ما روی موقف‌های خود تأکید بکنیم و منافع خود را مشخص نسازیم، فکر میکنم که کار به جای نخواهد رسید.
بله، و ترسو چه مجد ملی گتو پا اره فکر اونکو نو افغانستان بام عباد نسی.
حالا فراجان، رسیدیم به پایان این برنامه و طبق وعده، حالا بین که بهترین اسمس کننده های ی هفته خود را به شنونده ها و اسمس کننده ها معرفی بکنیم.
د دوشنبه په ورځ چې کلاپ کندوس کې انتحاری حمله شوی و، په دغه وخت زموږ یو اوریدونکو شفیق الله عمران اسمس را لیږلی دی او د پیشي د سترګو حال یې راته ویلی دی.
تقریبا د مسخین دوه بجې خوشاوي چې زه دغه تا په دغه مسیر په دغه لار باندې تیر دو په حال کې ومه چې یو ناڅاپي یو چاودنې غږ مې تر غوږ شو چې مخامخ مې وکتلې په سړک باندې په ډېر تعداد کې سړک په خوشا کې مړي حتی ماشومان پکې شامل وو. بعضې زیاتره تعداد ځوانان وو خوشا کومې شیشې چې هغه ماتې شولې. دغلته یو ورزشي میدان دی د سپینزر د میدان په نام باندې. دغلته بعضې خلک زخمیان او مړي پراته چې بیا په دغه وخت کې چونکې دغلته د جلبوجز مرکز دی اردو دپاره نو بعضې مسله کسانو دغلته بعضې هوایي ډزې په دې خاطر چې نور خلک مداخله ونه کړي هغوی راله. نو د یو څه فاصلې نه په ډېر تعداد کې ما مړي او زخمیان ولیدل چې بیا ومې غوښتل چې دا د نورو هېوادوالو سره شریکه کړم. نو تاسو ته مې یو پیغام درولېږو تر څو نور هېوادوال هم په دې څه خبر شي. وقت ډېر د ویر احساس مې وکړو چې چونکې نږدې وه او ډېره برنه چاودنه وه. نو داسې یو ډېر او یو وحشت مرحله وه یو دهشت و چې
په دې ورسې کې په کندوز کې چاودنې ډېرې شوي دي. هلته د کندوز د خلکو د عامو خلکو پر ژوند څه تاثیر کړی دی؟
وقت سره چې یو کندوز د هغه ولایتونو چې تاسو مخکې پکې نامې په ډېر حد وي ولسوالۍ تقریبا په ډېر د مخالفینو طالبانو په لاس کې وي. خو په دې وروستیو کې یو امیدواري خلکو ته پیدا شوی وه چې یو څه نظامي عملیات ترسره شو. بعضې پاک شولې یو نسبي امنیت رامنځته شوی و. واقعیت خلکو کې یو روحیه پیدا شوې وه. هم د ساختمان لحاظه بعضې پروژې شروع شوې. تقریبا پانګ اچونه تر یو حده پورې خلک تشویق شوي. دې ته خلکو زړه ښه کوو چې موږ د خلکو په مابینځ کې دلته یو څه کاروبارونه شروع کړي.
شفیق الله وروره، تاسې څه کوئ؟ سبق وایئ او کار کوئ؟
زه فعلا تقریبا د وظیفې په لټه کې یم او د زراعت د پوهنځي نه فارغ شوی یم.
د زراعت پوهنځی مو چیرې لوستی؟
د کندوز په ولایت کې سږ کال د زراعت د پوهنځي نه فارغ شوم.
پولیسی ژورنالیزم د اتصالات د مخابراتي شرکت له لارې د ازادي راډیو په همکارۍ.
نام عبدالسلیم است، احسان تخلص میکنم در ولایت کندوز در ولسوالی حضرت امام صاحب البته من زندگی میکنم.
شما چند سال دارین عبدالسلیم خان؟
من 23 سال دارم و من در سال 85 است مکتب فارغ شدم و بعد از او خوشبختانه که در امتحان کنکور موفق شدم و به پانتون را رفتم و این سال که سال 89 است پانزه فارغ شدم.
خوب، تبریک باشه فراغتتان و یک بار دیگه تشکر میکنم که شما به موقع تونستین به ما خبرهایی که در محل و منطقه تان رخ داد او را به ما بفرستین. خب، در مورد برنامه اسمس 818 نظرتان هم میخوایم بفهمم که چه فکر میکنین؟
بس سلسله خوبی هایی که تمام برنامه های رادیو زدی داره، برنامه اسمس 818 هم یکی از برنامه های عمده که از طریق رادیو زدی به نشر سپرده میشه است و فوق العاده مهم. و من خودم از اینکه احساس کردم که من به عنوان یک افغان، به عنوان کسی که در محل زندگی میکنم، باید حادثه یک دو جا رخ داده بود این را به اطلاع شما میرسندم و این برنامه مردمی تانم از طریق از برنامه در کمترین وقت به زودترین فرصت از وقایع اطلاع گفتن و البته از طریق اشتراک خودشان.
عبدالسلیم خانم، همونطور که پیشتر خودت گفتی که از پوهنځی حقوق فارغ شدی، حالا مشغول کار هستی یا بیکار هستی؟
در مدت یک هفته قبل بیکار بودم و حالا خوشبختانه در یکی از امتحانات رقابت آزاد که در وزارت مالیه برپا شده بود در بست پنجم، من خود جو کاندید کردم و خوشبختانه موفق شدم در بخش ریاست املاک، بخش قراردادهای املاک. اونجا ما فعلا یک هستم میشه که احراز بس کرد.
خب تبریک باشه باز هم به شمایی که شغل یافتین و ما یه خوشخبری دیگام به خودت داریم عبدالسلیم خان، نمیفهم عکس العمل خودت در این مورد چی هست. میخواییم که در برنامه اسمس 818 خودت را به حیث بهترین اسمس کننده همی افته اعلان بکنیم. چی هست عکس العمل خودت در این مورد؟
به این لطف شما هست، شما به هر نوع قضاوتی که در مورد ما دارین اگر ما شایسته موضوع باشم و شما لطف میکنین، ما کدام موضوع گفت خاص ندارم.
خب پیام خودت عبدالسلیم خان به دیگر جوانا چه هست در کل میشه کوتاه بگویی؟
مهم این است که با در نظر داشته و با توجه به امکانات نسبی که هر جوان افغان در هر منطقه که زندگی میکنند بتوانند به وطن خود، به مردم خود خدمت بکنند.
بسیار تشکر از وقت خودت عبدالسلیم خان. در آینده ما چشم برای همکاری های بیشتر خودت با رادیو آزادی هستیم.
ما به خدمت هستم و هر لحظه که ما بتوانم یه خدمت انجام خواهد داد ما دریر نخواهد کرد.
شما هم میتونین که به همین ترتیب بهترین اسمس کننده برنامه اسمس 818 باشین. چگونه؟ شما میتونین که به ما اسمس های جالب و جانانه و به موقع روان بکنین با نام های مفصل و مکملتان که ما هم با آب و تابش بخوانیم و امکان ازی وجود داره که شما هم مثل شنونده هایی که همین لحظه صداشون شنیدین بهترین اسمس کننده های رادیو آزادی باشین.
بله یو خبره چه باید اوریدون که تو وایو حق داده چی د پولیسی جرنالیزم مقصد اصلا داده چی دوی باید د سترگو لیدلی حال مشتر اولی جی تروس پوری چی جره اوریدون که مشت اسمسون را علی جلی دی حقا دوی خپل نظریات خپل نظریه بیان کردی او یدا چی شکایتونه یه لمقامات سخه کردی نو داغ دو اوریدون که چی تاسی یه جغونه واردل دوی اصلا د ولسی جرنالیزم پر اصلی مفهوم پوسوی دی او مشتایه د سترگو لیدلی حال را علی جلی دی تاسی هم پا اندکی که چیره داغسی یه و پیشه ووینه داخو بعد پیشه و که تاسی شه پیشه هم ووینه یا فکر کوی چی دا باید راژیو تر دا ازادی راژیو سر ای شرکه که نو لطفان زمر سر خپل د سترگو لیدلی حال شرک دی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 11 قبل از ظهر است. با سلام دوباره ملی عراری این برنامه را پیش